وطن کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان باید د سولې د هڅو په هره هڅه کې شامل وي. پیل له خبرونه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یو راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بیلابیلو لارو کړاو ګالي ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 او 50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
شغلی دین محمد جرأت دوه هموی موټر، دوه داشکی او د 2000 پښو خوا کې مرمۍ د کورونیو چارو وزارت ته وسپارلې او ژمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به ټول پاتې شین هم دغه وزارت ته ورسپاري. د کورونیو چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ دین محمد جرأت ته 2 ساعته وخت ورکړ چې د کورونیو چارو وزارت اړوندې وسلې، پوځي ګاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ور تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سږکال د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. ټاکل سوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. شغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران ووژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې غږ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو 3 لسیزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوي ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرو ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې تیر شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونکې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجون کې حمله کړې. د دغه ځواک 8 افسران ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د جایش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ شوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربانه وو. پامپیو د ازادي راډیو له فرداد څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. او وروستی خبر دا چې د هندوستان هوایي شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د اول وار لپاره عراق ته الوتنې پیل کړې. په لومړۍ الوتنه کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد لپاره د هندوستان سفیر پرادیپ سنگ وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې اول وار دی چې له هندوستان څخه یو الوتکه عراق ته رسیږي. موږ نیکمرغه یو چې د لومړي منزل په توګه سپېڅلی ښار نجف ټاکل شوی دی. نجف ښار د عراق د پلازمینې بغداد په 150 کیلومتر کې پروت دی. د صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې شخړو او بندیزونو او تر هغه وروسته ناکرارو عراق ته د خدمات وړاندې کولو لپاره د ګڼو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. ینس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې نورې څرګندونې هم کړې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقه ته ورسیږي. او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یوه برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو له ګډون پرته دوامدار سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشارې په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې له ولسمشر اشرف غنی سره د پلان شوی مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګره او بولی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه ده. فرشتې جلالزی په دې اړه ځانګړی راپور برابر کړی دی.
که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد وروستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښي چې دیرش کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کیږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخوانی شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر لس کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروي د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروي وروستی عسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستانه ووت. له افغانستانه د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخوانی شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواک ته داسې سخته ضربه ورکړ سو چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو، خو په دې اړه زدو نقیز نظرونه شته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه، د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخوانی شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشینی هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کور ته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړۍ کمپاین په ترڅ کې 14,000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبریال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول، د دوستۍ پر پلچ پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباح له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبریال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور یوش شوروي عسکر په افغانستان که پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شینډند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وقتی که به افغانستان موندنی شدیم، یعنی بو موندیم از ابتدو، او وقت مثال اینترنت یا بامین.
عبدالله حکیموف ویلی زه پا ابتدا که سترگی پر لاروم چه شوروی براو گرزی و موش ببوزی، خو حقوی بیا هیچ کل از موش حالوا نخست. ده پخوانی شوروی و روستی واکمن میخایل گورباچیف پا 1909 میلادی کال که ده گلاسنوست یا شفافیت پنوم نوی پالیسی جورک رچی لمخی ده افغانستان اشغال رسما ناسم بلل شو. خو داسې ګڼل کیږي چې روسیه د پخواني قضاوت د بدلولو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقیقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې وطرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرح کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرح تر اوسه راګیري ته نه ده وړاندې سوي. په دې طرح کې هم دراز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي. خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر میکنم یک تعمیلی بوده که به افغانستان اینا آماده بودن.
ده هغه له نظر پخوانی شوروی پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسیې تاریخ پوه یو وار بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او هم
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیخي راورسته د پښتو ناول لیکنې جاج خلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیخې په ټول نزيات اغېزمن شوی پښتنو.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغي
ګو په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي. دا معلومات ماتم نه کیږي.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاوه د سر پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولې وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکورې طرفدار وو مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هديري خاورې کې اورک پلارا ته خود اوران کلی غون کې زور شوي تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچی دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي بیا د نور حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نور زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي. نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده.
خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیزه مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ املا تړلی او تدې دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګڼه تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي؟
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نننم سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي. غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خپرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښې، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده ده.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړي کیږي، ځینې نور موضوعاتو ته ځانګړي کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخص موضوعاتو ته ځانګړي کړي، ځانګړي
د نورو موضوعاتو ته څنګه. د په دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوې و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوې و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د لپاره ځانګړې شوې و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو ګڼ شمېر مقالې لیکنې راغلي دي. او د وروستۍ ولسمه ګڼه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیری موضوعات په عامه موضوع دي.
تاسو ذکر وکړئ چې د یوې ټولنې له لوري چاپېږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلوي او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي، څوک ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شی؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شو او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل فرهنګ، د افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو او ټکنالوژۍ سره بلدتیا هم د اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړي او چاپ ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې موږ څېړنه کړی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول راځي شول؟
داسه ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسه ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسه لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پختون پاکم بره پختون پاکم د 9/11 واقعیا دا دومره درنا و او دومره پلنا و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شپه، او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استرا او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدلا، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیخه د بهرنی میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدا، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیخه په اړه بهرنی میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلی دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
خا تاسو خو ویلی چې ان په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کې کړی چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړی؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړي، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې آلتا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 ستمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ مطرح کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه او لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
او له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي. د ټولنې وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنې وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز تر رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې دا پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د څلوېښت کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې هغه یې ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې.
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه برخه کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیا دا قانع کوونکی دی؟
دا سیدا چې قانع کوونکی خو ورته نشو ویلی، باید چې ډېر زیات کار وشي. قانع کوونکی که موږ ووایو نو بیا به موږ اوده شو، موږ به په ځای ودرېږو، باید چې موږ قانع خو نشو. خو دا دی چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخکې تر مخکې نه تر څه حده ډېر په خاص ډول روان دی. او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري، هلته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی. نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي. او بیا د پولې نه دیخوا چې موږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو، نو په هر ولایت کې نزد نزد یو پہنتون شتا او پہر پہنتون کے دے ادبیات و سانگ شتا او بیا پاگے کے پسل گنا معاصلین دی نما پر خیال زیاد کر لوان دے کی
دیر منا
دیر منا لو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان ویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب کا د خپل شاعری د پیل پاړه غراته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی.
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبر زوایم چې لوی لاتی دا کېدلی شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند را کولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به ما 15 غزل لیکله اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی به وي. دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویلی کېږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې دی کم شیلی کې یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو نو لیکلی شم کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مې چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کړم.
تاسو یو خبر وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري له بل سره پرتله کوي چې نظم شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده. کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کی.
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېر خبرې کړې دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه خکیدا لامل کېدلی شي دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي و دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه دا څو شپې مسلسل ولم خوبونو کې شعرونه را پاڅې ګمنمې وي خیالونو کې شعرونه او احساسې د ستایلو دی له ګوتو یې قربان احساسې د ستایلو دی له ګوتو یې قربان لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه او موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده ملا راکه چې وڅښمه څاختونو کې شعرونه او چې څه غواړي له مانه نه پوهېږمه حیران یم چې څه غواړي له مانه نه پوهېږمه حیران یم رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی ساکي راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه او راتګ ته انتظار یمه له مودو نه تږی تږی راتک ته انتظار ایم لمو دون تگه تگه شندم با پلالی باندی گلونو کی شیرونه او جلیل زب کیف ته محبت ور زین اخلم چی گورم کل استا په کتابونو کی شیرونه.
جلالی صاحب اوس وخت کې دینی داسې شاعران هم شته چې شاعری د دې لپاره کوي چې شاعری وکړي کنه یعنی یو څو غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي یعنی هغه تند چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه که نه وایې چې راځه سوچ پې وکړه چې څه وایې
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي ځینې وخت توهین وي ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي ما وړاندې یادونه وکړله زما په اند باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاست هم په کار دی خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده نو الهام ډېر ضرور دی مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه نو هغه به یو څه ستونزمن وي نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوره یم دغه شان نه شم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړی چې تاسو کله شعر پکې لیکئ مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي څه ډول لیکئ فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ
ځینې شاعران داسې وي ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کوم چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کولی داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ډېر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله او د تیر ماخام کیسه چې کله می عادی کوله د تیر ماخام کیسه چې کله می عادی کوله او من خپل حال ته می خپل ژړه هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خیوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم می لطیشی سرچوک و لگید. مخ می ورواره و یو کچنی حلک می لطنگ من نواخسته. سور زور پراشوتی جمپایی پا گناگونه که تر دیره کاریده. لکیلو دکه کچوره می را واخسته سرک دور وگرزیدم. زنگ راغه کشر ورور می و ویلیه چی پینز دقی ورست در رسیگم. جرغک می واورید. ها مخ می ورواره و دستر پراشوتی جمپر حلق قلم را تنیواله و حلق پا جرغک و ویل لجیبه دی تیلیفون رئیست قلم پرز مکول بید. حلق تا می وکتل چاو دی یخ و حلی بغوری سرول. حلق پا خوار خلا و ویل داکتریه و می خندل نه باکس دیده داکترانو گنده دی ماویل چی دستونی دوا براتا ولی که مخامخ تعمیر تا می گوتا ونی ولا حل تا ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی. له چا پوښتنه وکړه دوستین ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړید. ورغلم 220 واړي. هلک یو دم پورته وکتل په یو روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورید. په خپله تاواني شو ور ومې کتل. ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل په موټر پسې ولې منډې وهي. هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل ولې ستونی مې خوږېږي ناست دی په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست درې افغانۍ. بیا یې هم بل حلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوې کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې. هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالې یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلې دي. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي. ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي. نه مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی. پوهیږم خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي. بد ستونی لري. نارې یې مه اورې. غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ نارې وهي. خدای ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خنده راغله. خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼي پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چرستابه د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1443 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلل. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق قبل هیڅ شی نه پیژند. مینا د ده د روح غذا او شیر د زړه د رنځ دوا و. کوم وخت چې د رحمان بابا د شیر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانی ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلی کې بدای دی ویونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به ویل. رحمان بابا بیا په همدی کلی کې په 1113 هجری کال کې وفات شو او د همدی کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یو نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لا وکړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنه، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنه، کسل پندس پیلنی وزان تلوکڑی. نصیحت پا شوقان و اثر نکا، نصیحت پا شوقان و اثر نکا، دا مهنت واڑ بی زایا بی قابو کڑی. پر احمان باندی یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، کیسل پالنګ لاندې سر پالو کړی. تا چې مخ د پرسترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، لهغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
سما پوران وطن مینه پلارا،
زما پوران وطن مینه پلارا پلو غړم چمن مینه پلارا چشوی آواز میاوری بیوس سوز میاوری ساز میاوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم دی وطن حالات نور نشم لیده دی وطن حالات نور نشم لیده او ته هم نئی چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلارا د هدیرې خاور کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلار خبری چې اوس روان دي پلار خبری چې اوس روان دي پلار خبری چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته یې خان ګواښېږي پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلاره خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کوما خوف افسوس ارمان په دې کوما چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټی رازن پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټی رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سرامات شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشوي طوفان پیراغې دلته غلې وشوي طوفان پیراغې مینې وژلا او احساس طوفان خاوري کړ پلارا ستا بچی یم ستا پل تپ خرسوم پلارا زستا بچی یم ستا پل تپ خرسوم چې په پل لاړ شم پلار کوخه کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر راسم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر راسم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړه کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شره خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عزم نازک زړګی نشان خاور شو. چادل وړ عزم نازک زړګی نشان خاور شو لکه گلاب لکه نختر غوند سړی نشتا. اوس د تیرو تورو لخره په زکه ځان ساتم چی سما و مخ ته د سپر غوند سړی نشتا.
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ
آزادی رادیو لوونه تروو.